بسیار تشکر آقای اقبال استانگزای، استاد پوهنتون، نوری نزهت، سخنگوی وزارت معارف و احمد نوید که از بغلان با ما به تماس بودن در برنامه اشتراک داشتن. شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو با جوانان در اینجا به پایان میرسه. همکاران ما برنامه خبری پشتو را تقدیم شما میکنه. با رادیو آزادی بمانین. خدا نگهدار. وقت بخیر.
السلام علیکم، در ازادی رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست. وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوې. نن سې شنبه د ورېش په 28 نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د اپریل له 14 نیټه سره برابر ده. زموږ علي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایروس 940 نوې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې کړي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. پوره خبرونه. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې دې بندې کړي. هغه دا خبرې نن سه شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړي چې د ناتو غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و.
The Taliban attacks are harmful.
Therefore, we call on Taliban to initiate inter-Afghan negotiations. د شیطان تاریخواله کم کړی. خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي دي. ناتو داسې وخت له طالبانو د تاریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې چې پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د امریکا طالبانو د تړون د عملي کولو اړوند مسایلو په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو په نننیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې له کرونا ویروس سره د مبارزې او ټولو افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په هدف بشري اوربند ضروری ده. اتمر او ظریف ویلي د اوربند او د سولې د پروسې لپاره د یوې اجماع رامنځته کولو په هدف په سیمه کې د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې چې ایران ترسره کړي. د بیلګې په توګه د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د تمدید او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو د رادلیږد لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سر له چهارشنبه په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان دغه اعلامیه د ویډیوي پیغام له لارې رسنیو ته هم بیان کړې ده.
بر بنیاد یافته های پولیس کابل
ښار کې ډېر تروریستي پیښې، هدفي وژنې او جنایي جرمونه د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کیږي. په دې اساس د کابل ښاریانو ته خبر ورکول کیږي چې د روان کال د وري میاشتې د 28 نیټې یعنی چهارشنبه ورځې پایله په کابل ښار کې د کورونا چارو وزارت لخوا د راتلونکي خبرتیا ته خپرېدو دي. د موټر سایکل له ګرځونې په کلکه ډډه وکړي. د کورونا چارو وزارت ویلي که څوک له دې امره سرغړونه وکړي، پولیس به قانوني چلند ورسره وکړي او موټر سایکل یې هم ځینې ضبطوي. د افغانستان حکومت له دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګرځبندیز هم وضع کړی او اوس یې بیا له خلکو غوښتي چې ګرځبندیز مراعت کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمېر په
تیرو څلور وشت ساعتونو کې د نه څلوېختو تازه پیښو په ثبتېدو سره اوس او څوارلسو ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې اتلس په کابل، پنځلس په کندهار، شپږ په بلخ، څلور په هرات، څلور په غزنی او دو په ننګرهار کې شوي. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده.
چهار واقعه د کابل مثبت شد، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود.
کابل کې څلور مثبتې پیښې وشوې چې پریکړه وشوه ښار بند شي. همدا د ښارونو بندول د دې لامل شول چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي د خپرېدو چټکتیا کمه شي. سمه ده چې د تشخیص ظرفیت کم دی او ځینې پیښې نه راپور کیږي، خو تر دې حده هم نه دي چې موږ د ډلیزو قبرونو شاهد پاتې شوي اوسو. اما تا یې حدی هم نیست
که ما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته و تر اوسه د درویشتو تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوي شمېر څلوېښتو ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو پنځه ویشتو ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې په پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. د IMF مشر کریستالینا جورجیوا ویلي پرون یې لومړی ډله هیوادونه تایید کړل چې له دې سازمانه د اخیستي پور د پرې کولو لپاره به مرستې ورسره کیږي. په دې ډیرو غریبو هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ د تاجکستان او یمن نمونه هم شته او په ټوله کې د آسیا او افریقا ډیر پوروړي هیوادونه پکې راغلي. جورجیوا ویلي په دې وخت د بحرانونو د ادارې لپاره 500 میلیون ډالر لري چې یو سلو 50 میلیون ډالر برتانیې او 100 میلیون ډالر جاپان ورکړي. د پیسو نړیوال سازمان هڅه کوي، د پیسو نړیوال صندوق هڅه کوي د پورونو د پرې کولو لپاره له حکومتونو سره د مرستې بودیجه 1.4 میلیارد ډالر ته لوړه کړي. د امریکا جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې 70,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 1,20,000 کسان مړ شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لکو اوښتی او د نړۍ بېلابېل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. او په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کرونا ویروس په خاطر په کاروبار باندې لګیدلې محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کرونا ویروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. په اروپا کې یو شمیر هیوادونه ځینې واړه او کم خطره کارونه پیلوي، خو خلکو ته سپارښتنې کوي چې تدابیر جدي ونیسي. اروپا وروسته له هغه دغه اقدامات کوي چې په ځینو هیوادونو کې په کرونا ویروس د اخته کېدونکو او مړو شمیر تر پخوانیو شمیر په کمېدو دی. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې 70,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 1,20,000 کسان مړه دي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لکو اوښتی او د نړۍ بېلابېل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ته ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوي مثبت پیښې ثبت شوي دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 214 تل ورسو. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د امنیت تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل شو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یې یو سار مل خو ورکړ شوی دا او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 940 نوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ سو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د ماسکونو او محافظتي کڅوړو د جوړولو لپاره یوه نوې فابریکه پرانیستل شوه. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته رسېدلی چې له دې پیښو ډیری یې په کابل او کندهار کې دي.
په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په کابل کې 18، کندهار کې 15، بلخ کې 6، هرات کې 4، غزنی کې 4 او ننګرهار کې 2 پیښې دي چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته ورسېد.
خغلی فیروز ویل تر اوسه په کورونا ویروس اخته 23 تنه مړ شوي او 30 تنه له روغېدو وروسته کورونو ته ستانه شوي دي. نوموړي ویل د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرېدو دی او دوی نږدې 1,000,000 محافظتي ماسکونو او کڅوړو ته اړتیا لري. عامې روغتیا وزیر ویل په نړیوال مارکیټ کې محافظتي کڅوړو کمښت رامنځته شوی او قیمتونه یې $60 ته رسېدلي چې په وینا یې افغان حکومت د دې محافظتي کڅوړو د اخیستلو توان نه لري. د روغتیا وزیر وویل چې دوی به له دغه کورني شرکت څخه هر محافظتي کڅوړه یا ماسک او محافظتي کالی به په $15 واخلي چې دې سره به وتوانېږي ټول روغتیایي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. د دغې فابریکې مسؤول علا محمد کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یادې فابریکې $1,000,000 پانګونه کړي او 1,450 کارکوونکي لري چې اکثره یې مېرمنې دي.
حدوداً $1,000,000 پکې سرمایه گذاری شوی دی. 15,000,000 ماسکونه موږ مواد خام لرو او بل په مارکیټ کې قیمت چې پورته شوی دی دا ډیره ټیټه کو، شاید 50% د قیمتونه کښته شي.
د ډاټ ورک ویچ د دوی کارکوونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او روغتیا وزارت له لوري روزنه ورکړل شوې او له روغتیا پلوه په غوره سټنډرډ کې دي. له دې ټولو سره د عامې روغتیا وزیر له خلکو هم وغوښتل سو ګرځبندیز جدي مراعت کړي او د کورونا ویروس د لا پراخېدو مخنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کابل شار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو د غشار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وایي سره لدی چې د هیواد د ډیری بندرونو د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د موادو بیې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل شاروالي وایي دغه اداره د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بیې څاري. کابل شاروالي وایي که هر څوک له دغې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغې ادارې ته خبر ورکړي. خان محمد سند په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د قرنټین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری سته، فخر سته، بردو قرنټین سته، کار نسته، روزګار نسته.
خاصه قرنټین شوي دي په دې ښار بازار کې، یعنی قیمت یې په بې اندازې زیاته شوی ده. جنسونه جکتري دي، هر شی جکتري دي. که مرزونه خلاص هم دي قیمت یې پکې روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وایي خلک پر کرونا وایروس لاخته کېدو څخه ډیر د لوږې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دوکانداران وایي د خوراکي موادو بیې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دوکاندار بصیر وایي
د ټولو موادو او اجناسو بیې لوړې شوې. پخوا مو د هګیو کارتن په 850 افغانۍ پیرلو، اوس یې په 1,250 افغانۍ پیرو. موږ نانوایی لرو، د وړو بیه هم لوړه شوې، یعنی له 1,200 افغانۍ نه 1,350 ته لوړه شوې ده.
افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل خاروالی وای دغه ادارې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په کابل خار کې د خوراکي توکو د بیو د سارولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وای تر اوسه په دغه خار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل خاروالی ویاند نرگس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل خاروالی او نورې ادارې ځانونه مکلف ګڼي چې له هیوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بیلابیلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلي. که اوس هم کومه ستونزه وي، خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جاناقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
تاسی ازادي رادیو اوري. د هلمند کروندګر وایي طالبانو په خپلو سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د خپلو ذخیرو د خالي کولو تر څنګ د تریاکو د شیرې د قیمت د لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کروندګر څه وایي؟ په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر سوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نوم یې تکولا دی، د نوزاد ولسوالۍ. و د انګروزه ستا چې د طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ دې نور نه کړل کېږي، چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کوم هدفو دپاره بند کړي دي، چې خپل نظام پشکل لري څنګه موضوع ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړي طالبانو، نو نور نه پوهېږي چې مهمه بیا بانک کې به دغه منایان او د پسرلایان ګټه بانک بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریات دغه بوار کې چې دا به نور کښتونه کوي او د اوس به ګټه پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه شوی، خو دغه ټول سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دامګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آبادم زګ کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سیو. هغه زګ چې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کښ کړي چې د کروندګرو په خبره ششره هو مرکبي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو یتاوله وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر اوسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کړي.
لا مستقبل مو یې سوي دي چې کوکنار باندې او داسې پلان خلاصې وي سوي دي چې مثلا د مونې تاریخ دلته څو فصله کله کیږي، د مونې تاریخ دی نه کار کیږي. نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دي چې د همیش لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د مونې تاریخ بند کړي.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید له امله شهرت لري، د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړې، خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو دپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم ازادي راډیو ته وویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي.
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې دوی کمپاین کاوه، هغه اته ناکامه. ولې طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تریاک بندیز بیا نه کرل کیږي. هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه، هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده، هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي، سرمایه‌ګذاري یې کړې ده. نو په دې سپاره چې دا سوله راشي، د سولې په توافق لیک باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریکو کرکیله بنده شي. نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي.
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی، که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي، لیر نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د هغه لیست د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نورو نشي توکو د تولید او قاچاق په خاطر لومړی مقام لري. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبان ویاند کاري یوسف احمدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی که نه، وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې د 15000 کورنۍ لپاره برېښنا کوټ پرانستل سو. د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې پر دې پروژه 10 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په ترڅ کې به د پکتیا او خوست ولایتونو د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوې برابرې سي. له پکتیا څخه احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدرن مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په تیرو 13 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وزې زدرن په ولسوالۍ کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې له مخې به یې 15000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر یا د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډه چړي وزي زدان او سیدخیل چې د خوص مربوطي همدغو څلورو ولسوالیو ته برکور کوي. بودیجه یو سار مې لخوا ورکړ سوې ده او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی ده. چارې مکمل بشپړې شوې. 15000 کورونو د وزي زدان ته په سخت کال تر پای پورې برېښنا ورسېږي.
که څه هم د یادې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د دلویو پروژې په پرانیسته خوښ دي، خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسېدلی چې د پلان له مخې د څلورو ولسوالیو 15000 کورنیو ته باید رسېدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډرډ نه دي شوي چې کوم پروپوزل په نقشه کې و. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته تولید خوانه شګې را جګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي، کار اسانه دی کړل کوم چې په نقشه کې
کوم کور څه شوی ده کیمو پایې چلاکه شوي دي. یغه ته بخي سیمنٹ نه دی ورسې استعمال شوی، شګه کلاکه شوی دي. خوړ کزنه مټل لګدلې دي، خوړ وبوي وري الانګي بیا ځنه په داکه دار کېلې دي چې هغه په نګدې کېلې کزنه ته مټر سدل دي زنه تنه درسېدل دي.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزي زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې څو میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو اوري. اوس هم یو خارجي موضوع، د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. متحده ایالات ښایي په راتلونکو څو ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې اقتصادي فعالیتونه بیا پکښې پیلیږي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې ځینې واړه کارونه بیا پیل سوي دي، خو په ځینو نورو کې شایي د قرنطین شرایط تر څو اونۍ پورې پر ځای پاتې سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په متحده ایالاتو او هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر پکې کم شوی، د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره تجربوي اقدامات پیل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د اپریل په 14مه هغه کاري ډله اعلان کړي چې په امریکا کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره به هڅه کوي. د ټرمپ ادارې په متحده ایالاتو کې د ځینو محدودیتونو د رفع کولو لپاره د راروانې مې میاشتې لومړۍ نیټه هدف ټاکلی دی. ولسمشر جنرال ترامپ پرون د اپریل په 14مه نیټه وویل دای با پر اتلونکو څورزو کې هغه نیټه اعلان کړي چې په متحده ایالاتو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیلېږي. ترامپ زیاته کړه چې غواړي اروپا ته د سفر بندیز هم په مناسب وخت کې پای ته ورسوي. بلخوا د امریکا د شپږو شمالي ایالتونو سیمه ییزو حکومتونو د یو ګډ پلاوي جوړېدل اعلان کړي څو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د تدریجي لرې کولو ستراتیژۍ همغږي کړي. د نیویارک والي اندریو کومو چې ایالت یې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی پرون د اپریل په 14مه وویل چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل یو نازک انډول ته اړتیا لري او زیاته کړه چې دا فعالیتونه د هغو د اهمیت او ارزښت له مخې باید له سره وارزول شي. په اروپا کې اسپانیا له هغو هیوادونو څخه ده چې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاته زیانمنه شوې ده، خو په دې هیواد کې د ځینو تولیدي او ساختماني شرکتونو کارکوونکي دندو ته د راستنېدو په حال کې دي. د اسپانیا د روغتیا وزیر سلوادور ایلا ویلي اقتصادي فعالیتونه یوازې په محدودو سکتورونو کې بیا پیل شوي دي، خو د ټول هیواد په کچه قرنطین پر ځای پاتې دی. په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم چارواکي په تدریجي ډول د بیړنیو حالاتو لګول شوي محدودیتونه ورو ورو لرې کوي. دوی وایي چې د دې کار هدف په تدریجي ډول د اقداماتو ازمویل دي، خو په ځینو نورو کې بیا لا هم کلک تدابیر پر ځای پاتې دي او چارواکي وایي د هغو لرې کول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې قرنطین ښایي د راروانې مې میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. هغه وایي چې له دې نیټې وروسته د عمومي قرنطین شرایط ښایي یوازې په هغه صورت کې لرې شي چې موږ ښه او مسؤول وګړي واوسو او اصولو ته درناوی وکړو او په عین حال کې د کورونا وایرس د سرایت بهیر په رښتیا سوکه شي. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ناڅاپي نرمول ښایي د دې ناروغۍ د سرایت د نوې څپې باعث شي. دا په داسې حال کې ده چې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 100,000 ته نږدې شوې او د مړو شمیره یې له 100,000 اوښتې ده، خو ګمان کېږي چې د مثبتو مواردو او مړو شمیره به تر دې ډېره لوړه وي، ځکه د طبي ازموینو لپاره د امکاناتو د نشتوالي، د محاسبې په اصولو کې د توپیرونو او حتی د ټولې نړۍ په کچه د شمیرنو د پټولو له کبله د ډېرو پیښو راپور نه ورکول کېږي. همداراز داسې موارد هم شته چې ځینې کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته وي، خو دوی له دې چې علایم یې په وجود کې نه راڅرګندېږي په ځان نه وي خبر.
تاسو لا پیغامونو
علاوه ته مدني ما د کندهار خني تماسي وليدي او په سيدا پیغام پرځمه هغه شتمنو او تجارانو ورونو ته چې دي د افغانستان ځانونه خوافوږي بولي او زړسواندې بولي دغه سری وخت چې دغه چې قرنطین دي بنجزونه لګیدلې دي او دې د ارمنو خلکو سره کومک وکي. داسې خلک سته چې روزانه د ورځې کې ماښام یې خوري، نو دا خلک چې کارونه بند دي، کاروبار بند دي، دا به دي د ماښام د کنی خوا کې بیا دغه اوبا چې د آفت چې دي دا الله پاک پر ټولو باندې چې را روان دي، نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دغه روژه به په تش نس خو نه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشني شی ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا با مرض شي وړ شي، نو ډېر زیانونه به ولري. نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو، مسکینانو، کونډیانو، یتیمانو لاسنیوی وکړي. نو ښه ورځ ولري، د خدای په امان.
زه رمضان د پیغام پرېږدم چې د وزیر دفاع څخه هیله کوم چې د چین څخه یا د بلې ور داسې تنفسي حالې خپل پونځ لپاره خریداري کړي، ارام کړي، احتجاج کړي، چې دا پوځ کوم کار او خدمت کوي هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي سانسر ولري هغه د هوایي نو خپل د پولي ساتنې لپاره هیله کوم چې دا کمپیدا کې راوغړي خریداري کړي باندې ور وشي.
زه په افغانستان کې د هر شهر د عینې مینې څخه تاسو ته زحمت درکوم، تاسو خدای خدای د فارې او احاد راوستو د دې د عینې مینې پر دوه فواره باندې پر دفتر باندې زمبس چې فنامه باندې خرج تر اوسه تر لږ زره کاف درته زله زره کاف ډیر نن ته ولاړ دي. یو وهج یو کنداغان شروع دي چې اکل خار ولا کبه چې زمبس فنامه باندې دغه فنامه باندې څه خو اسان راوستو ورور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د لکه ژوند هناك شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي. سلام، سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د ازادي رادیو څخه د پښتو خبرونه اوري زموږ د اوریدونکو ځینو څرګندونی مو واوري دي. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو دات کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. لمر سر پر فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری سي. ازادي رادیو پر انستګرام هم اکاونټ لري. هلته هم ورسي چې د ازادي رادیو د خبريالانو را لېږل سوي د ټولو ولایتونو عکسونه کتلای سي. اوس د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو ل سفی الله ستانکسی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. هغه دا خبرې نن سه‌شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړه چې د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي سر له چهارشنبې په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمېر په تیرو 24 ساعتونو د نهو څلوېښتو تازه پیښو په سپتېدو سره اوس 14 ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې شوې. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده. پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډېرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کورونا وایروس په خاطر په کاروبار باندې لګیدلې محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کورونا وایروس د چټکی خپرېدو وېره زیاته شي. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر نن چهارشنبې په ټوله نړۍ کې 10,000 کم 2 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 1,60,000 کسان مړه دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو بیره زیاته سوې ده، هندوستان د مې تر درېیمې پورې په دغه هیواد کې د خلکو پر ګرځېدو محدودیتونه اضافه کړې دي. د په دې اړه راپور فرشتې جلالزی جوړ کړی دی. تر دې راپور وروسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي په ګډه اورو.
په هند کې 1.3 میلیارد انسانان اوسېږي او هند د وګړو د شمېر له مخې د نړۍ دوهم ستر هیواد دی. په دې هیواد کې رسمي سرچینې وایي چې له 10,000 زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او له دې کبله نږدې 340 تنه مړه شوي دي. د هند صدراعظم نریندر مودی نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې تقریبا 3 اونۍ لا هم په کورونو کې پاتې سي. مودی په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا پریکړه یې په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې او پر ولسی غږ وکړ چې ډیر زیات احتیاط وکړي. نریندر مودی وویل د ټولو سپارښتنو پر اساس ما پریکړه وکړه چې د مې د میاشتې تر 3 میاشتې ټول هند په قرنټین کې پاتې سي. مودی همداراز وویل چې د هند په هغو سیمو کې چې کورونا وایروس ډیر نه دی خپور سوی، ځینې ډیر ضروري سوداګریزې چارې او دولتي کارونه له راتلونکې اونۍ چې د اپریل د میاشتې له 6 پیلېږي فعالیت کولای سي. په هند کې د ګرزبندیز له اعلان سره هم د کورونا وایروس له امله په کووید 19 ناروغي د اخته وګړو شمېر زرګونو ته رسیدلی دی. د هند صدر اعظم ویلي چې سبا به یو لارښود هم خپور سي چې په هغه کې به خلکو ته د دې وضاحت ورکړ سوی وي چې څرنګه ځانونه په کورونو کې خوندي وساتي، څرنګه ګرزبندیز مراعات کړي او له نورو کسانو سره څه ډول مرسته کولای سي. په هند کې د لګیدلې ګرزبندیز له امله چې مخکې هم تقریبا 1 ورځ وو، میلیونونه کسان چې پر ورځمزدي گزاره کوله بیروزګار شو. د هند حکومت تقریبا د مارچ د پیل په اونیو کې د بندیزونو په لګولو پیل وکړ. د مارچ په 13 نیټه د هند د حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان له کارکوونکو، بهرنیو ډیپلوماتانو او د نړیوالو ادارو له مامورینو پرته د ټولو بهرنیو کارګرانو او عادي وګړو ویزې لاغو کړې او دی هیواد ته د سمندر او حواله لارې د خلکو د عادي تګ راتګ او تجارت لارې وتړلې. له دې امله میلیونونه هندیان او بهرنیان چې هلته کار کاوه بیکاره سوي دي. پا په هند کې میلیونونه انسانان چې په شدید فقر کې اوسي د کرونا ویروس له ویرې او د بندیزونو تر فشار لاندې دي. خو د هند صدر اعظم نریندر مودي نن ونه ویل چې له هغو میلیونونه بیکار او روزګار وګړو سره به څه ډول مرسته کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیوی نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. اکثر ځوان نجونې د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا ترسره کوي. کوزینی میندې د ډیرز رسوي او لورینی له عمله خپلې لونې د کور لپاره راګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپله کوي. که څه هم اکثر میندې د روغتیا لپاره لکه ځوان نجونې ځواکمنې او تندرستي نه وي، خو دوی فکر کوي چې د دې قرباني په ورکړې سره به لونې له تکلیفه ژغورلې وي. د کور د کارونو زده کړه او ترسره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي.
دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
کوم انجونې چې د کور له کارونو سره بلدتیا نه لري او نه شي کولای، په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به له څه ډول ستونزو سره مخ شي.
خیال ته لاړه وهل او ټکول او کول چې وا د تا کالی منزل د زده نه ده، دیګ پخول د زده نه ده، سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وګو شو د هغه باندې.
هغه د کور کوم کارونه دي چې په رښتیا سره ترسره کولی جنو ته ضرر لري او باید چې ترسره نه کړي؟
دا اند کارونه لکه خځه په کلو کې چې دلری ځای نه وبراوړي، عوام چنان دلرګي راوړ نه، د مالداری دا یعنی دغه کارونه دی خځه د پاره واقعا شاقه کار ده.
د غټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم، خو اوس په راپور ل وګمی جبرخیل واورو.
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغې سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري. د افغاني اصطلاح له مخې پنځه ګوتې پنځه څراغ وي. په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول، دیګې کول، د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د ښځو له کارونو او مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکولی شي د کور کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د عادت له مخې د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوې ترسره کړي، ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته یې مناسبه ناوې راواده کړې ده او که چیرته ناوې د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي. بدې خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوې له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي. ګلبیبي د خپلې لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهېده، ځکه چې هغې د زړه سوي له مخې نه ورزده کړي چې کله یې واده کړه د خسرګنۍ کره له ډېرو ستونزو او آن وهلو ټکولو سره مخ شوه.
هغه نازدانه او په هغه باندې ما ویل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما ویل مه کوه، بس پیغله شو ور مې کړه او به بیا خیال ته لاړه وهل ټکول او کول چې د تا خو کالی منزل د زده نه ده، دیګ پخول د زده نه ده، سختې ورځې په هغه باندې راله او نیمه زړه مې اوبو شو د هغې سره. خو اخې مې ورته وویل چې کار د زده نه ده نو مېړه دې ولې کول چې کار د زده نه و، خو سر یې ورته وویل.
ځینې میندې د زړه سوي له امله په لوڼو کار نه کوي، خو دغه زړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان نجونې د کور له کاره زړه توري شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکاره نه شي. یو شمېر نجونې په دې باور دي چې د تعلیم او له کوره د باندې دندې سره د کور کار نه کیږي او لوست نجونو ته نه ښایي چې کور کې کار وکړي. سعیده د دولسم ټولګي زده کوونکي چې په انګلیسي، عربي، دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده، ځکه چې د کور له کار سره مینه نه لري او زده کړه یې هم ورته ضرور نه ښکاري.
زه فکر کوم چې یو
ونجلی چې درس وای نو ارتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده ویم او مور می ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي زه درس وایم بهر کې کار کوم نو هیڅ ما ته ارتیا نشته اوس خو زه مجرده یم خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چا ته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي ما ته ارتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کوم
یو شمېر نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شي واده کیږي خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لرې ونه ساتي شهلا چې د الټراساؤنډ ډاکټره ده د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده له واده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشاله دي
یعنی اول خو یو مور ته لازمه ده چې براله چې خپل لور ته کار بار د کور وروښیي درس و تحصیل ته باید توجه وکړي او بل لور خپله داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکړه یعنی که کور کې پیبند کارم ونه کا هغه داسې تربیه کړي چې پردي کور ته چې لارسي خپل منظم کار وکړي شاید مور به لږ زړه پې وسوځوي کار به پې ونه کا مګم کار باید ورزده کا وختي یو لور با مسؤلیت لویه کاغه هیڅ ستونزې نه لري مونږ د پلار په کور کې هم کار کوو او وخت واده مو که هم کارم کوو مګم خپل درس تحصیلم له یاده ونه وست
کله چې ونجلۍ واده شي او د کور په کارونو کې خلاص لاس ولري خپل ژوند یې هم آرامه او هم له ستونزو خالی وي او د خپل خپلوانو په خاصه توګه د خسرګنۍ تر پامه هم ښه راځي د پروان اوسیدونکي امینه وایي چې کله واده شوه د کور کارونه یې زده وو او د ضرورت په وخت کې آن کله کله د کور ټول کار خپله ترسره کوو هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سختي او نه درانه باید د هر چا زده وي
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کار راغلم نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله ښه پخلی مې هم زده وو او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا دې زه پرې حاکمه نه یم په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده او ما ته ډېر قدر راکوي زه هم ترې خوشحاله یم باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم ځکه زه یې ښه روزلی یم هره مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنی د کور په کارونه یې پوره برلاسې کړي چې آینده ژوند کې ستونزه سره مخ نه شي او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم کارونه مې چې ترسره سي بیا زده کړه کوم مطالعه کوم لیکل کوم او کله کله خیاطي هم کوم خپلې جامې د خپلې کورنۍ د غړو جامې په خپله ګنډم
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلی وي او هر څوک کور ته اړتیا لري نو همدارنګه د کور کار هم همدومره ضرور دی نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزی هم د کور کار د یوې ښځې لپاره مهم بولي خو د نارینه وو د خوښې معیارونه بیا بیل بیل ګڼي
دا به تر ډیره مناسبه نه وي چې موږ ووایو په افغانستان کې ټولو نارینه وو لپاره لومړیتوب یو دی یا یوازې د کور کارونه لومړیتوب دی ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنې جلا دي پخوا ژوند محدود و او غوښتنې هم محدودې وي نن ژوند پراخ دی او غوښتنې یو څه ډېرې دي لکه څنګه چې ژوند ګډ دی نو طبعا غوښتنې هم ګډې دي او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي په دې کې د علمي او فکري سوي برابرښت د یو بل درک کول ژمنتیا مینه او خواخوږي یو بل ته درناوی د اولادونو تربیې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار انجونو ته څومره اړین بلل کیږي دا به د عامو خلکو په نظرونو کې واورو
سلام زه نازیه د کونړ اوسیدونکی د کور کار انجنونو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنونو د کور کار هم زده وي
نوم می محمد اغل مراد ده لغمان ولایت کرول وسلی اوسیدون کم د خزو بیت چې خامخه د کور کار زدوی دا سی خونه کیږي چې نارینه لکار استړی رشی او بیا د کور کار هم خپلو کی
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول وی افغان انجلی ته څومره اړین ده او پراتونکو ژوند یې څه غیزې لري دا او دې ته ورته پښتنو ځواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خزو لفعال سپیشل زازی سره کړی ده.
عرب شو د خبرونې لمړی پښتنې ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کله یو انجلۍ د کور کارونه زده نه وي نو هغه به په راتلونکي کې له کوم ستونزو سره مخامخ شي.
نو تاسو په دې باندې پیږئ چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې کې د خزو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او اتمی ده. کله چې وجلې په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورانی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دزده وي کورانی کارونه ټول خپل لور ته وخی او لوري باید دا کارونه تر سره کړي. کله چې وجلې د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پويږي پاینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړيږي. یعنی کله چې وجلې واده شي په کور کارونو باندې پوي نه شي نو هلته خاوند وي پر خسرشته وي خواخشته وي لورونه یا د میړه خو د دا ټول شتوی نو همیشه چې کله یو ناوی نبی کور ته لاړ شي دوی ټول د خسر کور دی ته منتظر وي چې یعنی ودرېږي د مونږ ناوی کوم کارونه کوي. نو کله کومه جلې د کور په کارونو باندې بلتیا ولري او خه د پلار په کور کې هغه کارونه تر سره کړي وي او د خپل مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې نو دا کوي شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډیر په ښه شکل باندې تر سره کړي. او کچیرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چاره په خسر رقم سره مخکې بوزي. همدا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تریخوالی منځ ته راځي او د ښځې او میړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځ ته راځي. د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځ ته راځي او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. حتی دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د میړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار 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 د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا قدر من اوریدون کو سلام. هر څه به اصلاح شي خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو ځینه همدغسې یو دفتر ته مو بیایو چې وګورئ کارونه څه ډول مخته ځي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب میده
تلاوسم د امیر زنبیل د وخت په فکر کې
مدیر ته مامور وای
صاحب وو بکې پو نشوم ما ویل مامور به
ته می دغه می سو ګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب خو کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې کی دي نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري مکتوب دی هغه مخه مخ دفتر ته یوسه زه
عجیب خلک دي چې مدیر نو سنته به مدیر سلام علیکم مدیر صاحب دغه مکتوب می راوړم
وعلیکم السلام تراکا دا خو په ما پورې نه لري هغه مخه مخ دفتر ته یو استاد
صاحب حالت می ور وړای وو هغه ویل چې په موږ پورې اړه نه لري مخه مخ دفتر ته ور وړه
دروغ وایي هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول وسته وای چې په چا پورې اړه لري
صاحب نو زه څه پوهیږم خو هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري
ځوروره مو په ځابو پریږه چې کار وکړو
سه مخامخ دفتر ته خو می ور ور هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري ځکه چې د تاسو اداري دفتر دی
ما تا کل مرخه لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا یې موږ صادر کو پوښو کنه
نو صاحب څنګه وکړم
د ما د مخې چاپ شو ما کارت پریدا پریګولې هغه دوسیه راکا
نو صاحب مکتوب می څنګه کړم
درته مې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته ور وړه
صاحب اداري مدیر خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو
ګوره دا خيار ځان دې مکه مخل کاوه د مکتوب صادرول په کنټرول پورې ساړه نه لري اسې دې سرګردانه کوي
د څه لپاره
د زهرو مرګ لپاره
د زهرو مرګ لپاره صاحب پونه شو
ساده سړی یا اوسه ورکه
یعنی رشوت ورکړم
رشوت مو ورکوه رشوت حرام دی شیرینی ورکه
سیده مننه سه پوشو پوشو
بیا څنګه راغلی لکه چې نن مو کار نه پریدی ها
صاحب ته دې لګواک دی خواکه
څه کوي لختي پکې شوې که څنګه
نه صاحب څه درته وایم
زو اسو کې نوري
صاحب شیرینی به دې دار کړم خو ژر مې دا کار خلاص کړه چې را باندې نه وخت کیږي
ولی خوله دی ماته چې په لومړي ځل دغه خبره کړې وه
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی نه پوهېدم
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې ریښتیا ملامت نه یې راځه راځه
بهرنیو فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړي دي ان چې اوس نمونه هم له فلمونو او ډرامو یک دي همدغسې یو فلمی کور ته مو بیایو
رازه داخل ته کېنه
سمه ده دغه ده کېنستم
گیتا لورې ته راشه چې کاکا دې راغلی دی
دا څه ډول نوم دې پیښی دی
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو
او هندي نوم دی خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه خو موږ د گیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی
خاخا
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی
خا خا
سلام کاکا ستړی مشی
خیر یوسی خیر یوسی
لوری دادی حفیظ الله کاکا دی د مالک ورور غوندی دی خو تر اوسه دې نه ولیدلی
لیدو دې خوشاله شوم کاکا څنګه یې
خیم لوری مننه مننه
لوری سلمان خان عامر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دی
عجیبه ده چې خو یې بدل تسنګ راغلی زه خدا وبوینم
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچنی دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي
شاهرخ خان یو څه وخت راغلی دی ډېر بالا سړی ان له فلمو ستورو سره دی هم یارانه جوړه کړې ده والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم
پلارا اشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي
د څه لپاره
سری دیوی او رانی بازار ته لزانه سره بوتلی وای نوی جامې سوپر مارکیټ ته راغلی دی اخلوی
دوی هم بل کار نه لري ټول ورځ خرید کوي ته به وای د کوم لوی سوداګر لورګانی دی
رښتیا هم ډیر شایان اخلي
دا نو یوازې فلمی هلکان نه دي راغلي، فلمی نجونې هم ورسره دي. خای کوم فلم به شوټ کوي والا.
په څه چورت کې لاړې؟
د شاهرخ خان دی او ایشوریا په چورت کې لاړم. د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دي که څنګه؟
لکه چې کاکام خطا ووت.
ولی خاندې لورې؟
سړی تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلی دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا رای، رانی او کاجل څوک دي؟
لیوانه یا، سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفیع مې وریرونه دي. همدارنګه مې دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هغه مې وراره دی. کټ مټ لکه دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي، داسې بلا دی. د یو بل وراره زامن مې بیا امجاد خان، دانی او نوم یې راڅخه هېر شو څه نومېږي. دغه ورور مې فلمي بدماشان خوښېږي، نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي، هغه ټول په رښتیا بدماشان دي.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای؟ په موډ نه دي برابر.
ځینې کسان ټوله ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي، خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي.
پیریانی صاحب، تا ته وایم، چیرته دغسې ورخطا روانې؟
ستړی مشي.
جوړ دی، څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
او له هغه مارکیټه مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولې خیریت خو؟
ورکوای په بلا واوختم.
خدای دې نه کوي، لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه؟
نه جنگ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګرې مې وه، چکر ته مې راوستې وه، او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به م ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه.
هو، نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم. تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي، خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د زر یا 1500 افغانیو به کوم شی ورته واخلم، او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم. جلی به خوشحاله شي، خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقي د غومره اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم، خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي نو جلی غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږې یو شی به خوښ کړم.
والا په زړه پورې کیسه ده. ښه نو بیا څه وشول؟
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم.
ولې؟
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو نو جلی نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل ګرانه هغه جامې مې خوښې دي. چې له دوکانداره مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ. وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې، جرأت مې له لاسه ورنه کړ. او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي، کومه بله جوړه خوښه که.
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله؟
او هغې په ناز راته وویل ګرانه هغه یشمي جامې مې خوښېږي. ورته مې وویل سمه ده، خو چې له دوکانداره مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ، یعنی چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه.
ښه.
او اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابېږي. نو مې په مینه ورته وویل ګرانې ته جامې خوښوه، زه به یو $200 افغانۍ کوم ځکه چې دوکاندار یې په ارزانه بیې اخلي.
بیا هغې ومنله؟
او هغې راته وویل صحیح ده، تر هغو به زه نور ډولونه م وګورم. ورته مې وویل چې سمه ده، او چې څنګه له مغازې راووتم نو 2 پښې مې خپلې وې او 2 مې پور کړې. د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم، منډې 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 چې دغه دی تا غږ را باندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی وم.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، یاسمین حکمت او زه سنا.
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.